د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې د بڼوالۍ یا باغداري پرې وی موضوع خبري کوو. هغه دا چې د ژمي په درشل کې باید بڼوال د خپل ونو څارنه څنګه وکړي، هغه هم مخکې تر دې چې ونې د ژمي په خوب بده کیږي. د افغانستان په تودو سیمو کې د خزان یا منی په موسم کې د ونو او بڼونو لپاره یو ډول تدابیر سنجول کیږي، د افغانستان په سړو سیمو کې بل ډول. دا څرګند ده چې د نوري نړۍ په څیر افغانستان کې هم د اقلیمي بدلون اغیزې په زیاتېدو دي، ډېر څه بدل کړي یا هم اغیزمن کړي دي. د ورښتونو د موسم پر بدلون او باندې سربیره دغه هیواد د پرله پسې دریم کال لپاره له وچکالۍ سره مخامخ و، چې له کبله یې په ځینو ولایتونو کې کرنیز محصولات اغیزمن سوي دي. خو د غوایي یا سور میاشتې له نیمایي د افغانستان تر نیمایي زیاتې برخې تر سختو ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله اغیزمنې سوي، چې بڼوال او د بڼوالي سیستم یې هم اغیزمن کړی دی. ویلی سو چې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې بڼوالي په دودیزه بڼه پر مخ روانه ده. په ځانګړي ډول په لورو پرتو سیمو کې ډېر څه بدل سوي نه دي. په تیر جمهوري نظام کې د کرنې په لس کلنه ستراتیژي کې د بڼوالۍ پر عصري او میکانیزه کولو سربیره د اوبو لګولو سیستم له دودیزې بڼې څخه د څاڅکو یا ډراپ سیستم ته پر اړول کېدو ټینګار سوی و. هغه څه چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اوس هم بڼوال کاروي او یوه ګټوره تجربه یې ګڼي. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې پر همدې خبره کوو چې د ژمي په درشل کې بڼوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې ونې او باغونه یې خوندي او د بل کال د حاصلاتو لپاره پوره چمتووالی ولري. په پروګرام کې له متخصصانو په دې اړه معلومات اورو. بیا هم سلامونه. د ژوند رنگونو د پروګرام میلمانه دي د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي فاروق التحصیل انجینر محمد الله نوری چې شل کاله د کرنې په برخه کې دنده پر مخ بیولې ده. دغه راز انجینر محمود شاه احمدی چې د بڼوالۍ متخصص دی او د کرنې پوهنتون مخکنی افتخاري استاد دی. یو بڼوال محمد الله عمرخیل، دغه راز بل بڼوال زاهد افغان هم هڅه کوو چې په دې پروګرام کې میلمانه کړو. په پیل کې ښاغلی نوری، تاسو ته راځو، د ژمي تر راتګ مخکې بڼوال د خپلو ونو او نیالګیو د خوندیتوب لپاره کوم کارونه باید وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د منی په موسم کې خو یو یخ ولایتونه دي، یو ګرم ولایتونه دي. نو په ګرم ولایتو کې خو فعالیتونه ټول ترسره کیږي، او په یخ ولایتو کې چې واوره ودیږي او ځمکه یخې کیږي، دوی باید د اکره په میاشت کې خپلې ځمکو باغونه واړوي. او دغه اوس چې دي مثلا په یخو منډي کې لکه کابل، پکتیا، غزنی، وردګ، لوګر، د سیب حاصلات اخیستل شوي دي، او د انګور حاصلات هم ختمي دي. هغه نورې میوې چې دي لکه زردالو، شوتالو، آلو، هغه خو د اوړي په موسم کې حاصل ختمي دي. نو د دې لپاره چې اوس منه ارغلی دی او د منی موسم شروع دی او د میوو حاصلات ختم شوي دي، د دې لپاره چې په آینده کال کې ښه نتیجه ورکه او ښه حاصل ورکه، دوی باید مکه واړوي او حیواني انبار او تور کود او سره د سپین کو دا باید د په منی کې ورکا. یعنی د اصل د اخیستو وروسته مثلا نن یې اصل ختم شوله د باغ، مثلا سیب یې وشکول، نن پنځه ورځې شپږ ورځې وروسته یې باید باغ ټول واړوي او کود ورکا. کله چې کود ورکا، غذایات چې دوی کړي دي او د غذایي مواد چې په میوه کې مصرف شوي دي، هغه غذایات د پوره کېدو لپاره دوی باید مکې ته باغو ته کودونه ورکا، ترڅو هغه په آینده کې دوی بېرته تقویه شي. همدارنګه د باغو دپاره دوی باید ژمني تیل دي، د هغه ناروغۍ یا حشرات چې د اوړي په موسم کې موجود دي، او هغه بیا د ونو په تنو کې یا د ونو په شاخو کې هګۍ اچوي، هغه په راتلونکي کال کې په باغو باندې بېرته حمله کوي. کله د حرارت درجه ډېر سانتي ګرید ته ورسېږي، په پسرلي کې بېرته یرغل کوي. د دې دپاره چې حشراتو هغه هګۍ او هغه پنګیسي ناروغۍ چې دي، د هغو اغه تخونه چې پاتې دي، یو د لمدولوړو لپاره دی باید لایم فلپر او ژمنی تل دا باید په ژمي کې کاکا هغه منوي. نو د غسپین انبار چې دی، یو کیلو په 25 لیتر او بو کې دی، په 40 لیتر او بو کې دی، دا به بیا په ونه باندې د وپښ کیږي په انده کال کې بیا. نو دغه ناروغۍ، آفتونه او حشرات دا په ونه باندې نه رامنځته کیږي، هغه ټول خونځا کیږي د منځ کې. نو بزګران باید کوشش وکړي چې دغه اوس منی په موسم کې، که په یخو منډي کې، که په ګرمو منډي کې، نو دی باید اصل اخستو ورست از مکو تا هم کود ورکا هم کلبکا او هم داغ جمعنی تل او یا داغ نور دواوی دی مسلکی کسان پا مشوره باند استعمال کا تر چو پر اتون که پسرلی که دیتا بیا پا اصلاتی که مشکلات رامان کنشه او که چیر دی بزگران داغ کودم استعمال نکا او زمک هم وانه روی او داغ جمعنی تل او یا دی منی دواوی استعمال هم ونکا نو پر اتون که پسرلی که دې په میوه کې خرابې راځي او په سلاد کې خرابې راځي علاوه د دې نه چې دغه د مرحلې دې کې باغونه باید شخبوري کا که چیرې شخبوري ونه کړي میوه کې پیاتم هم خرابېږي خوندیم خرابېږي او میوه هم خراب راځي
ډېر مننه انجینر مسعود شاه احمدي د دغه ټکو ترڅنګ چې شغلی نوري یادونه وکړه ستاسو په نظر د منی یا خزان په موسم کې باغلرون کې نور کوم ټکي باید په پام کې وساتي
دا هر څه د مخ کې خدای جوه کې چې تاسو جوړ اوروغ به نور صاحب خبرې ما واورېدلې ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړله واقعا زیاتره بزګران دا سه یو ستونزه لري چې کله د دې باغونه د ژمي د موسم څخه تیر سي نو هغه وخت یې کودونه کاروي هغه وخت دا وختونه دا سه وي چې د پسرلي په شروع کې عموما دغه بوټي یا درختي چې دی هغه ګلان اباسي نو په دا وخت کې باید د مخکې د مخکې غذایی مواد جذب کړي وي ځان لپاره آماده کړي بیا وروسته هغه ګلان راوباسي او میوه ونیسي خو زموږ خلک بدبختي دا ده چې دوی یوازې د پسرلي په وخت کې کودونه کارولی سي بل وخت یې نه سي کارولی په اصلا دغه موضوع چې نوري صاحب اشاره ورته وکړله چې د منی په موسم کې باید کودونه کار سي غذایی مواد ورکول سي دغه شپې چې کله میوه وش کول سي درخت وسا کیږي او دی غذایی جذب ډیر اسانه کولای سي کله چې دغه غذایی جذب وکړي د دې څو ګټې دي یو اساسي ګټه دا ده چې بوټي خپل د راتلونکي کال لپاره آمادګی نیسي خپل تغذیه کوي غذایی مواد اخلي نو هغه اساسي کار یو د بوټي پر پلنواله یا غټواله باندې کیږي بل دا بوټی مقاوم پاتیږي د ژمي په مقابل کې یا د سړې هوا په مقابل کې ډېر مقاوم وي نو دا غ شاخونه وچیږي هم نه او د یخ سره ښه مقابله کولای سي تر څنګ د پسرلی په شروع کې چې کم ګلان رامنځته کیږي یا ګلان تولیدوي هغه ګل ډېر کوي ګل راځي دغه د ګل زیاتره برخه بیا میوه دار کیږي درختی خو مختلف ګلان کوي ځنی درختی داسې چې تکمیل ګل کوي ځنی نر ګل او شزنه ګل جلای د ځنی د بیا مکمل ګل یې نو د انارو زیاتره وخت په دغه انارو کې دغه مشکلات د کندهار په اکثره ولسوالۍ کې پیښیږي چې خلک کوشش کوي پر دې موضوعاتو زیات باس وکړي چې دی وایي زموږ باغونه سش کال ګل نیولې دی تیر کال نه ونیولې یا تیر کال نیولې او سش کال نه دی نیولې هغه زیاتره وخت د غذایی ستونزې کله چې په یو کال کې زیات ګل ونیسي بیا د بل کال لپاره دی باید ښه تغذیه سي که تغذیه سوي نه وي نو راتلونکي کال بیا د ګل کمزوري یا هغه ګل نر ګل یې د نر ګل او د شزنه ګل ډیر فرق دی ځکه هغه نر ګل چې دی هغه ګویا ډولی او شزنه ګل چې دی هغه کپسول ډولی یې دغه مشکلات بیا زیاتره وخت د ارغسان په ولسوالۍ کې هم پیښیږي چې د ارغسان خلک زیاتره وخت شکایت کوي چې زموږ د انار میوه ډیر کمزوري میوه کمی یا دوه مدرم ګول یا اول ګول نه نیسي زه هغه ولسوالۍ ته ولاړلم په هغه ولسوالۍ کې یوازینی غټ مشکل دا و چې د دې د پسرلي په موسم کې د ګل د زیاتوالي لپاره سپین کودونه یا سپینه سره کاروله چې یوریا موږ ورته وایو هغه سره چې کله دی کار کې نو هلته د سپین ګل زیاتوالی راځي ولې میوهدار ګل نه کوي د دې ترڅنګ ژمنی تیل نور صاحب یاد کړل ژمنی تیل دونه مهم دی دغه د ژمي په موسم کې چې کله بوټي بدیږي په دا وخت کې حشرات عموما د ځان لپاره هګۍ اچوي په دغه درختو کې ځکه د دې ژوند نور ختمیږي یا دی کوچ کوي انتقالیږي نور ساحو ته په دغه وختونو کې دی هګۍ اچوي دغه هګۍ بیا د راتلونکي پسرلي یا راتلونکي موسم لپاره نوي بچان زیږوي او دغه څخه دغه آفتونه یا حشرات زیاتیږي چې بیا د دې پر درختو حمله کوي میوجات زخمی کوي بوټي زخمی کوي وغوته زیات تاوان رسوي نو کوشش باید وسی چې په ژمي کې دغه ژمني تیل کار سي او دغه ترڅنګ بیا د پسرلي په شروع کې تر څلې پورې بیا مختلفې دوا پاشي ورته وسی په پسرلي کې خپل د شفتې یا نور حشرات لپاره دوا پاشي کیږي بیا چې ګرمي چلی ته نږدې په دغه وختونو کې بیا د مچ او د چنجي دوا پاشه کیږي چې دا زیاتره وخت زموږ بزګران دغه یو غلطي کوي چې دی دغه د مچ او د چنجي دوا هغه وخت استفاده کوي چې کله د دې میوې زخم ښکاره کی هغه سره ټپونه ښکاره کی یا زخم ښکاره کی یا خراب شوی نو په هغه وخت کې دی بیا دکاندارانو ته راځي او غوته وایي یا مسلکیانو ته وایي چې موږ ته اوس دوا راوښوي دغه دوا موږ کار کو تر څو د چنجي مشکل حل شي. هغه وخت چې د پنه کیږي د جده روشه خبره دا ده چې د دوبي د څلیې څخه تر مخه دی دوا پاشي وکي د دوبي په څلی کې هغه بیا حمله نسی کولی وده نسی کولی. او بل د مځکی کلبه وه چې نور صاحب اشاره ورته وکړل په ژمي کې کلبه باید ډېره ژوره ونه سي د باغونو ده یوازنی غټ مشکل چې په باغونو کې پیش دی زه اکثریت وخت ورسره مخ کیږم د دې بوټي ژړی یا کمزوري یا میوه نه نیسي یا ګل نه نیسي هغه یو علت دا یې چې د دې د درخت ریښې زخمی سوي دي ډېره ژوره کلبه کړي یا پایبیل چې ورته وایي دی پایبیل کوي هغه ډېر ژور ځي دا باید سطحي ولاړ شي تر لس پنځلس سانتي پورې دی باید د مځکې مخ مازی ورواړي تر څو هغه د اوبو جذب وکړي نور ژور باید لاړ نه سي کدی ژور لاړ سي هغه غذایي ریښې کاټیږي کله چې غذایي ریښې کاټ سولې بیا بوټي وده نه سي کولی او ښه میوه نه سي تولیدولی ځکه دی د راتلونکي کال لپاره بیا ډېر کمزوري پاتېږي هغه خپل د میوې غذایي مواد چې دي هغه پر خپله تنه پر خپله شاخونو او پر خپل ودیزه برخه باندې مصرفوي تر څو دی تقویه سي ځکه هلته ریښې کاټ سوي دي. داغه تر څنګ شاخبری ده شاخبری دونه مهمه ده یعنی که څوک واړي چې ښه میوه په راتلونکي کال کې ولري تر هر څه درمخه باید دی د منی د موسم په شروع کې چې کله میوه د درخت څخه وشکول سي په دغه موسم کې باید دی شاخبری ډیر ژر وکړي په دوه هدفه باید شاخبری وسي او ونه سي. یو کچیر دی کلمه غواړي په راتلونکي کال کې دغه بوټ څخه کلمه واخلي دی به سپکه شاخبری کوي یوازې به مات خراب شاخ مریضي شاخ کمزوري شاخ کج شاخ دا به ځینې کاټوي او هغه بچکان چې د لاندې څخه راپورته سوي ډېر کمزوري هغه به کاټوي او هغه شاخونه یا لښتې چې هغه بیا دی کولی شي د هغه څخه کلمه اخلي هغه به پکښې پرېږدي په پسرلي کې به د هغه څخه کلمه اخلي نوي نلان به تولیدوي او که چیرې هغه هدف نه لري نو بیا به دوی کوشش کوي چې مکمله شاخبری به کوي تر څو د درختې څخه د غذایي موادو د اضافي مصرف یا دغه تفیلي شاخونه چې پر دې راپورته سوي د دې غذا ډېره مصرفوي او ژر یې مصرفوي دا باید ځینې لیرې سي تر څو راتلونکي پسرلي ته بوټي ښه آمادګي ولري ښه قوي پاتې سي او غذا یې هم پوره وي او ښه میوه ورته ورکړي. نو دغه شان ته باید توجه وسي او تر څنګ یې د پسرلي د بوټي شنه کېدو تر مخه په دغه وختونو کې کچیر دی.
السلام علیکم.
کچیر دی
بله بله په
کچیر دی د ځای مواد پرلی په شروع کې کار کې نو په دغه وختو کې بیا د دې پر ګلم ډیر تاثیر کوي د مثلا د هود په میاش کې د هود د میاش په شروع کې کدی کودونه کار کوي ځکه د ان پی کا یا ډی پی یا سپینه سره خو باید مطلق په باغونه کې کار نسی په لومړي سر کې په دې خاطر سره چې سپینه سره چې دا هغه ډیر بې نظمي هم رامنځته کوي او بوټي جګوي هم په لومړي سر کې د ګل تولید زیاتوي ولې میوه نه زیاتوي. نو د دې لپاره باید مناسبه ان پی کا او لږ څه توره سره کار کې که چیرې توره سره کارول ان پی کا به نه کاروي که ان پی کا کارول توره سره به نه کاروي یو شی به په دوه کې کاروي بیا به نو بوټي ته به منظمې اوبه هم ورکوي. زموږ بزګران یا باغداران یوه غټه ستونزه چې لري چې هغه دی د عادت په توګه نیولې ده په خوا وختونو کې زه به دغه دی ته ورپه یاد کړم چې تقریبا شل دېرش کاله درمخه په کندهار او ځینې نورو ولایاتو کې به ژمني بارانونه مسلسل و چې حتی د پسرلي موسم یې هم یوه میاشت دوه میاشتې نیوی ولې اوس هغه رقم بارانونه نشته نه د پخوا په رقم موسمونه دي. نو دوی دغسې عادت نیولې دی چې دوی کله په پسرلي کې درخته ګل ونیسي یا دا بوټي ګل ونیسي دوی یوه میاشت دوه میاشتې حتی ځینې کسان مې لیدلي دي چې دوې نیمې میاشتې دغه باغ وچ ساتي و دا په دې خاطر وچ ساتو چې ګل ونیسي لیکن هغه دوی ډېره غټه غلطي کوي په دې خاطر سره چې کله دوی دا باغ وچ ساتي دغه ګل
دغه ساکه چې دا وچیږي کله چې اوبه ورې لکه هغه بیا د اوبو د جذب گنجائش نه لري دا ګولې ټوله رژیږي. نو زه دې ته یو کوم په مسلکي توګه چې تاسو اوبه بوټ ته منظم ورکوئ د ګول رژیدنه په اوبو پورې اړه نه لري، هغه په غذایي موادو پورې اړه لري.
ډېر مننه. جالب ټکی تاسو راواخیستل. یو بڼوال محمد انیف عمرخیل را سره دی. عمرخیل صاحب، تاسو هم د ژوند رنګونو پروګرام ته شرغ لاس لو. تاسو به واورو چې د ژمي تراتګ مخکې په منی کې تاسو د خپلو باغونو د پاره څه کارونه کوئ چې بیا بل کال یې ښه حاصلات راټول کړئ؟
سټډیم سي ټول ملګری د مجلس او څوک چې د منګه غاغوري ټول جوړ دي د خدای په دې اصل دی باغو وشي بعد منګه ال حیوان نشته نه ډیر کار واخلو چې هغه ټول انصور پوره دي د کیمیاوي شیانو باندې د منګه زمکه او د منګه باغونه ان خو د نشي کولای هغه کوم شي چې پایوانی سره کې دی او هغه اوس په دې ځبی په موسم کې کومنګ ورکو ان دی یخ مقاومت هم لري نام هم خساتی او بو تم ډیر زور ضرورت نه پیدا کوي او بیا دا تور سره هم په دې زمي کې چې لګ لګ لدې تور لدې ایوانی سره سره ورکو هغه دا باغونه خپل یو دفاعي سیستم دا ونه ته دیر پیدا کیږي چې بازي منطقي دي منګه یخي دي لکه انګور چې د کندوز او بازي ولایتو کې هغه کالي یو ناپای یو ناګومانه یخ راغی چې دا ټول انګور او انار لمنځ ویوړ ک خلکو دغه سی یو برنامه غوړه کړی وای نو هغه به نجات پیدا کړی او بازي خلکو چمدغه سی سیستم کړی و دی هغه نیالګي یخ نو ولی او هغه چا چې دا کار نه وکړي دغه نیالګي بیا یخ و نو دغه اصلار ټول په یو په ونه کې چې هغه انصور دی ونی پوره یا هغه خپل پوره اصل کوي عام دانه خرازي عام اصل خرازي عام ونه طاقت وري چې هغه ګلم نه ضایع کوي دا ټول سیستم په دې زمي کې دا ونه ځان ته پیدا کی او بیا په سرلۍ دی میوه په وخت کې هغه ونه ډیره ښه هغه میوه په خپل مراد او په خپل هغه باندې رسوي.
ډېر مننه. انجنیر محمد الله نوري د حیواني سره یادونه اوس ولا کوم ډول حیواني سره انبار یا کود ستاسو په نظر شدي چې د باغلرون کې وکاروي؟
دا موضوع ما و ذکر کوله او د باغو د لپاره تلور مرحله ډېره مهمه دي د نومې و د لپاره لکاول او یاري ده او کود ده د وپاشي د شخبوري دغه شیان تلور چې وکي یا هیڅ مشکل نشته. نو تاسو د کود یادونه وکړه یو سپین کود یو تور کود یو اوس افغانستان ته د ان پی کی کود ان پی کی یعنې د معنا نایتروجن فاسفورس پوتاشیم همدغه سپین کود تور کود یو برخه پوتاشیم دی. پوتاشیم چې د میوو په کیفیت باندې ښه تاثیر کوي. نو یو دا کیمیاوي کودونه شول، دویم نباتي کودونه دي، دریم حیواني کودونه دي. اوس راځو دې ته چې هر یو په خپل وخت باندې استعمالېږي او په خپل وخت استعمال نه شي او په خپل طریقه کې استعمال نه شي د ګټې نه تاوان دی. د بلګې په توګه اوس موږ کیمیاوي کودونه اول ذکر کوو. تور کو چې دی د اصلا د ژمي کود ویل کېږي، دا باید په ژمي کې استعمال شي. سپین کود چې دی دا بم د پسرلی د ګل یا د میوې په وخت کې هغه مثلا زردالو کوو یا انار کوو یا انګور کوو یا سیب یا نمانه کوو هغه وخت کې کله سیب د جاوز یا د چارمخ په اندازه غټه شوه په دغه وخت باندې به دوه د سپین کود ورکوي. کله دې چې دغه وخت کود ورکړه دغه وخت دغه میوه د ډیر غټوالي یعنی دې د سیراب په حالت کې لکه ماشوم چې تاتلس کلنۍ پورې غټی کی تاتلس کلنۍ پورې دای ډیر غټی کی تاتلس کلنۍ ورسته دای بیا نور نو مو یاد شل دوه مشال ورسته دای نور نه غټی کړي په مغه اندازه پد کی نو که ماشوم ته په ماشوم توپ کې خغه زاور کړي د کډ غټی کی سمي ونه ساتي سو د غزیره دي د کډ وجود کمزورې راځي. نو دلته می وید مثلا سپین کود ورکوم په پسرلی کې کله چې میوه د ګل ووته یو څه غوره حالت او د غټ یعنی د ښه غټوالي حالت چې یعنی دی غټیږي په دغه وخت کې به کود ورکوي. د دې وروسته مثلا په یخو مندیکو کې به د جوزا وروسته بیخي کود نه ورکوو میوې ته. خو که چیرې میوه پخوالي ته نږدې وه یا د پخوالي حالت ته رسېدلې وه که دغه وخت موږ سپین کود ورکړله باغو ته یو د سیبو دپاره د میوې د تویدو سبب کېږي، همدارنګه د میوې د کیفیت د خوند خرابېدو لامل ګرځي. مثلا میوې ته مو د پخوالي په حالت کې کود ورکړه، دغه وخت میوه نوره نه غټېږي. میوه چې نه غټېږي نو دلته دغه کود غذایي مواد په شاخو باندې تاثیر کوي. دلته چې کله شاخونه غټوالی وکړه د میوې غذایي مواد هم راکش کوي، نو هغلته د میوې غذایي مواد کمېږي، میوې خوند خرابېږي، میوه بې کیفیته کېږي. نو دغه کودونه چې دي دا باید په ټاکلي وخت ورکړي شي، کیمیاوي کودونه. دویم حیواني انبار شو، له حیواني انبار څه دی دا موږ چې اوس استعمالوو دا غلط دی. مثلا یو څوک د حیواني انبار وي د غواو یا د بزو یا د میږو، دا دوی تازه ورکه یا یوه میاشت وتلي وي یا دوې میاشتې وتلي وي، یا کمپوست کړی نه وي. کله چې ځمکې ته ورکړي هغه په ځمکه کې خپله بېټه تجزیه کېږي. کله چې تجزیه شوله د تجزیې دپاره بېټه د ځمکې غذایي مواد هلته بېرته مصرفوي، نو د ونو رنګ زیړېږي، پاڼې زیړېږي او دلته بېرته تاوان کوي. نو د دې دپاره چې حیواني کود په ټاکلي په خپل وخت باندې په ټاکلي اندازه باندې په قانوني لاره باندې ورکړو، حیواني کود باید موږ په ځمکه کې دا ځمکه ژوره کړو، په هغو کې حیواني کود ور واچوو، یا په هغو باندې سپین انبار وپاشو یا یوریا، وروسته یې سر ور باندې پټ کړو، خاورې ور باندې واړوو. دا پخوا مرحله ده وه چې شپږ میاشتې باید په دغه کنده کې پروت وي تر څو دی هغلته هغه ارزاده یا تخمونه هم پکې لاړ شي، هغه ګازونه چې پکې دغه هم نه شي هغه ټول تجزیه شي. تجزیه وروسته بیا راباسه بیا به ځمکې ته ورکوي. اما په اوس وخت کې ارغنداب کې یو بزګر وایي ما زخت ډېر انبار ورکړه انارو ته، خو تاوان یې کړی، نورې هم پاڼې زیړې شوي دي، نو ځکه ده تازه انبار ورکړی وه. نو انبار به تجزیه کوي، کمپوست کوي، به یې وروسته به ځمکو ته ورکوي. او بل چې دی هغه باید په پسرلي کې یا په مني کې کله چې د استراحت مرحلې ته ولاړه باید ورکړه. په پسرلي کې که موقع نه وه ورکولی د ګل نه مخکې به د حیواني انبار ورکوي. او دغه حیواني انبار چې ورکوي باید هغې مخکې شخبوري وکړه، باید د انبار ورکړه. دریم چې دی نباتي انبار دی، نباتي انبار داسې دی چې په ځمکه کې موږ هرزګه یاوي دي، شپشتې ده، رشکه ده، شوتله ده، دغه مو کرلي، دغه نباتات ټول راوړو. کله مو چې راوړو دی غونډوو په یوه کنده کې اچوو، په دې باندې اوبه پاشوو یا یې پټوو، طبقه طبقه یې اچوو. یا داسې کوو چې نباتات او حیواني انبار مثلا دیر سنتي د غواو انبار اچوو، دیر سنتي مثال غیاوي اچوو، دا داسې طبقه طبقه یو متر تر دوه متره پورې اچوو، بیا یې پټوو، بیا دا کمپوست کوو، تجزیه کوو، یې تجزیه وروسته به بیا ځمکې ته ورکوي. نو که چیرې زموږ بزګران کوشش وکړه، دوی باید حیواني انبار هم قیمته دي، کیمیاوي کودونه هم قیمته دي، دغه په خپله ځمکه کې د ونو پاڼې یا یوه ځمکه کې په یوه اندازه باندې شوتله وکړي، دا بهتر اوس کوي. د کمپوست کا د کمپوست وروسته باید ځمکو ته ورکړه، دا دوی ته ارزان هم تمامېږي او د دې کیفیت هم ښه دی. علت یې دا دی چې حیواني انبار او نباتي انبار ځمکو ته ورنکړه، د ځمکه ډېره کلکېږي. کله چې ځمکه ډېره کلکه شوه اوبه یې کې، نو د ځمکو ریښو ته هغه سوري موجود نه دي، هغه ته تنفس نه ودي. کله چې ریښو ته تنفس ور نغلله نو د ونې ټولې کمزورې کېږي، میوه یې هم وړه راځي او پاڼې یې هم کوچنۍ راځي، د ریښو کیفیت هم خرابېږي. نو د دې دپاره چې دوی دغه کودونه سپین او تور ورکوي، حتما باید هر کال دوه میتریک دنه یعنی 2000 کیلو ګرامه باید یو جیره باخته دی ورکا. که دی په وزن باندې نشي سبولای، نو د پکورو کې لاسي ګاډي چې دی یعنی یو نیم سل لاسي ګاډي، د سل نه یو نیم سل لاسي ګاډي، حیواني انبار یا نباتي انبار چې هغه ته زیه شوی وي، هغه به کمپوست کړی وي، هغه به د غزمکو ته ورکوي. دا چې کله به بیا ورکله بیا به د ځمکه سکول به کوي اړوي بیا. دومره موضوع دا ده دغه شیان خو به ورکل کود یا درې دوله دې دپاره د دغه کودونه ورکړه. ډېر بزګران داسې غلي دي چې تقریبا 10000 نیاله باغ جوړ کړی دی، تازه د دوه دریو کالو دی. دوی کوشش کړی چې دغه کود ونې ته ښه پایده وکړه، دا یې د ونې په دفتانه باندې سریخ ور اچولی. په دې کې داسې شوي دي چې تقریبا 50% باغونه د کود انبار سوځولي دي، حیواني یا نباتي انبار سوځولي دي، د کاغذ ته ریچی دی به نرم کړي په ورچول نو دې د پاره چې دوی کوټ په مناسبه طریقه استعمال کړم دغه ونه چې دا ته دی باید و پوله راټاو ک د نیم متر په اندازه باندې شاوخه په دې تانه باید او بونه لګیږي او دغه پوله دی ونه تنه ته باید انبار نشې ورنه کړي یعنی په نیم متر نشې باید ونه تنه ته د انبار ورنه ک نو دلته مو ډیر لیدلې د خلکو باغونه هم دي کو دوس و زولې دي په خوې په لکاو روپۍ مصارفات کړي ورسته په خپل سر دې د پاره چې مسلکي کس نه مشوره نه د خصيه یونه په تنه دې کوډ ور اچولې د انبار ور اچولې تر څو ونه استفاده ته کاغې د جمع چې شوی په سرلیته ونه هیڅ پانی نه دي کړي هم دغه کوډ ټول سو زولې دي او نو دغه درې دوله کوډونه په تاکلي وخت باندې پتاکلی پاتلا باندې باید بغو ته ورکا ته پتاکلی وخت باندې ورنه کوم फायदा نه کوي لکه مثال سپینمبر مې در سره کې د میوه د پخوالي په وخت ورکه نو د میوه کیفیت هم خراب وي مثلا تصيبو کې میوه غوړېږي ته وي.
انجینر مسعود شاه احمدی د ورستیو پرمختګونو پرانا کې د بڼوالۍ په بڼه کې څه بدلون راغلی دی؟ مخکې شغلی نوري د سرې د جوړولو ځینو مرحلو ته اشاره وکړه، مثلا کومې داسې تجربې دي چې پخوا ګټورې نه ګڼل کېدلې خو اوس د ورستیو پرمختګونو هغه ګټورې ګڼلې دي؟
بخښنه غواړم زه به یو څه رڼا ده د نوري صاحب پر خبرو واچوم. ځینې باریکۍ ذکر کوم چې هغه بزګران ورسره پستونځو کې جوړدی زیاتره وخت مشکل خپل پیښوي، بیا دا فکر کوي چې دا د بلې خو دا مشکل راغلي دي. یو اساسي ستونزه د ډیریو په انبارونو کې یا کودونو کې چې دغه دغه سر ورتوي هغه دا دی چې په ډیریو کې غواو ته مالګي شول کیږي، یعنی د مالګو ډبرې ورته شول کیږي، هغه دی چټي بیا د دې په میده کې هغه د غذ دغه پزله مواد سره حلیږي. روسه چې کله د دې پزله مواد راووزي دا بیا الته د دوی میاشت لپاره درې میاشت لپاره چې دا پراته یې نو هغه ژوندۍ ورسره پاتې یې، یعنی دغه پزله مواد یا دغه انبار چې دی دا مالګین یې، مالګین خاصیت لري او عموما په مالګین حالت کې غذایی مواد مطلق سوځي چې هغه مصرف لري. لکه نور صاحب چې اشاره ورته وکړل چې دی کله د انبار مزګ ته ورکې نو هغه لا د مزګ غذایی مواد ور مصرفوي، نو هغه ته د میخانیکي چې دی په دغه ځای کې دی چې دغه تریو دی یا ملګین خاصیت لري نو هغه عموما غذایی مواد سوځي. دوه هم د حیواني انبارونه چې زموږ کروندګر کاروي زیاتره وخت غټ مشکل دا دی چې دی لکه نور صاحب چې ویل یو میاشت دوه میاشت تر درې میاشت پرې شي دی تازه شکل سره کار کوي چې هغه بیا د درخت غذایی مواد هم ورزای کوي، دغه تر څنګ ځکم خرابوي او بوټي جوړوي مشکل ورته شي. نو زه کروندګر یا بزګران ته دا وایم چې تاسو کوشش وکړئ د شپږ میاشت کم انبار مه کاروئ، یعنی شپږ میاشت باید پر تیر سوي حتی تر یو کال پورې، بیا تر یو کال که بیا زیات وخت پر تیر سي هغه بیا د دې غذایی ارزښت کمیږي. عمر خیل صاحب چې وویل چې ول دغه حیواني انبارونه تکمیل غذایی مواد لري، دا خبره بالکل د تایید وړ ده. ولې یو غټ مشکل دا دی چې په خوا به باغونه ته د حیواني انبار ورکول کېدی حاصلات د کورنۍ پر برابر و، یعنی یواز به کورنۍ او کلی ته حاصلات ورکول، ولې اوس چې کم باغونه دي دا ټوله تجارتي دي. نو د هر باغوان یا د هر باغدار دا خواهش دی چې د میوه خارج ته ولاړ سي د افغانستان ووزي یا شمارکیټ ولري څه پیسې لاسته راوړي، نو یواز د هغه لپاره دا حیواني سری یا عضوي سری کفایت نه کوي، ځکه داغه پیسې د غذایی مواد د انپیکاده د 0.6 څخه تر یو پیسې د پرې د دغه عضوي مواد د چې دغه حیواني انبار دی او پاتاسو مایکروسنس په دې کې موجود دی هغه به د 0.5 پیسې څخه لا ډیر کم دی، نو هغه بیا د ضرورتونو نه سره پوره کولای. په هغه برخه کې بیا باید د مسلکي کسان سره مشوره وسی، د ځکه چې ستونه وسی د درخت څخه لیدنه وسی د دې تاریخچه وکتل سي چې دغه درخت په د نور مخکنی کلونه کې څنګه حاصلات کړي دي، دغه مطابق بیا د عمر د درخت د حجم اندازې او د دې د مخکنی میوه په شکل سره او د آینده پلان پر اساس باندې چې څونه میوه د غسخ غواړي هغه ته حساب کیږي، بیا غذایی مواد ورکول کیږي، هغه په تدریجي ډول پر یو ځای نور کول کیږي، نو بیا دی کولای شي چې ښه حاصلات ولري. او د دې ترڅنګ یو شی ته به دغه د دې توجه راوړم چې په خارجي هیوادونو کې عموما خاورې توري وي. ما ته زیاتره بزګران وایي د خارجانو د باغونو خاورې ولې توري وي، دغه یو اساسي کار دا دی چې هغه کمپوست کاری، کمپوست چې دی هغه د حیواني نباتي پاتشنه څخه مکس یو داسې انبار جوړیږي چې هغه کمپوست دی. کله کله یوازې د نباتي پاتشنه څخه جوړیږي، لکه نوري صاحب چې ویل چې شفتل، شپیش او هرزګ یا دغه نرم واښه دا مثلا یا پاڼې دا راټولو په یو کنده کې اچو، هغه سره یو څه یوریا ګډیږي، اوبه مسلسل ورکول کیږي، هغه تر لڅیږي او پټیږي تر څو په شپږ میاشت کې دا ښه تجزیه سي، نو د هغه څخه ښه کمپوسټ جوړیږي. او یو بل د ورمی کمپوسټ په نامه سره دی چې هغه بیا د سرو چنجانو یا ایرتوارب چنجان یا سره چنجان چې هغه بیا تجارتي کمپوسټ دی، هغه ته یوازې نباتي پاتشنی وراچوي، په دې کې دغه چنجان مثلا یو کیلو قدر، دوه کیلو، درې کیلو داسې ورته اچي، اکنجه ته هغه چې کله په دغه پاتشنی کې رشد کوي، نو اول خو دې د غذایي مواد اخلي، تر خپل میدې باسي، د پزله مواد باندې بدلیږي چې هغه میده میده ټوټې کیږي، خپل کمپوست کیږي. په دې کې یو بل ګټه دا ده، دغه چنجي چې خپل په دغه مواد کې مړ کیږي، د خپل غذایي مواد یو خپل چنجي چې مړ شي دا په انبار بدلیږي او بل خپل قدرت رشد کوي، او نور تکثر هم کوي او مثل تولید هم کوي په دغه ځای کې. نو هغه ورمی کمپوست دی اوس هم د جلال آباد یو ځوان پر دې ډېر ښه کار کړی دی، تجارتي کمپوست تولید کړی دی، اکثره وخت پوسټنوم پر دې برخه کوي چې باغداران ته خبر ورکوي چې ما کمپوست تیار کړی دی، هر څوک چې کاری ورته آماده دی، فکر کوم 500 کیلې ګونیان یې جوړې کړي دي. او کیمیاوي انبار په اوسني وخت کې که څه هم تاواني دی، ولې ډېر ضروري دی، ځکه کم خواهشات چې باغداران لري د میوجاتو څخه، چې مثلا د زیات ګل درخت تور پریږدي، نو هغه په عضوي انبار سره دا ګل نه رسیږي، د میوه مکمله نه پخیږي، نو مجبور دي چې کیمیاوي انبار بور سره کار کوي. کچیرې دې کار نه کوي، د ټوله میوه به کیفیته کیږي. یو اساسي شی چې په خارجي میوجاتو کې کیږي، هغه تیننګ یا یکه کاری ده. مثلا د درخت اول ګل راپورته سو، هغه ګل میوه ونیوله، دوی کوشش کوي چې دغه اول ګل ښه منظم ور پریږدي، بیا دوهم دریم ګل ته چانس نه ورکوي چې هغه راپورته سي، یا داسې کوي اول ګل دوهم ګل ور پریږدي، دریم څلورم ګل په میوه کې نه پریږدي، ځکه هغه بیا میوه زیاتیږي، کمیت زیات سي، کیفیت خرابوي. نو کچیرې دوی حیواني انبارونه باندې کفایت کوي، نو بیا به یې ککاری کوي، او که پر هغه کفایت نه کوي، نو کوشش به کوي چې کیمیاوي سرې هم ورسره کار کړي. نو دغه شان او بل باغونو په روزنه کې موږ چې څونه وینو، کال په کال تغیرات راځي. که څوم زموږ کروندګر زیاتره د سواد برخې څخه ډېر کمزوري دي، بېچارهګان ته ډېر ستونزې پیښیږي، او امکانات د تعلیم په پخوا اوسم تقریبا زیات امکانات نشته، نو دوی د ستونزو سره مخ دي، تعلیمي برخې کمزوري دي. خو کم پرمختګونه چې دی اوس د ټولنیز رسنۍ د لارې ویني، یا د انجنیرانو دغه تخنیکونه ویني، یا د هغو فعالیتونه ویني، حتما ځینې تغیرات په دې کې هم راځي. یوه اساسي نقطه دا ده چې زیاتره کروندګر اوس د مسلکي کسانو سره مشورې کوي. پخوا مسلکي کسان ته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې هیڅ داسې توجه نه کېدله، د مسلکي کسانو رنګ بد و چې دوی مثلا نه پوهیږي. بزګران داسې فکر کوي چې یوازې موږ تجربه لرو، زموږ تجربه د 25 کال ده، نو هغه دردی بالا ده، ولې دوی اوس پوهیږي چې کم میخانیکیتونه چې مسلکیان ته معلوم دي هغه دوی ته نه دي معلوم. نو کله کله چې یو مسلکي دوی ته خبرې کوي، دوی ته داسې معلومیږي لکه هغه چې یو جادو پر دوی کوي، یعنی د دوی ټوله مشکلات ورته بیانوي، یا په پټ سترګو یو شی ورته وایي، خو هغه دوی ته ډېر جالبه معلومیږي. نو په باغونه کې تغیرات راغلي دي، په خلکو کې تغیرات راغلي دي، او دغه ترڅنګ په حاصلات کې ډېر تغیرات راغلي دي. تاسې خبرونه اوري که څوم ټول تاوی مسلکي او اساسي نه دي، خو بیا هم هغه تخمینی ډاټا چې دي هغه تقریبا تغیرات پکې راغلي دي، چې مثلا زموږ حاصلات ورځ تر بلې زیاتیږي، او د باغونو شکل مو د انانویز څخه تجارتي ته اوړي، چې عموما تجارتي باغونه په مسلکیانو مخته زیات دي. خیل صاحب فعالیتونه ګورم، نوري صاحب هم ماشاءالله ډېر تکړه ځوان دی، او ډېر فعالیتونه په دې برخه کې کړي دي. نو نور مسلکیان اوس دې ته هڅېدلي دي چې په دې برخه کې زیات کار وکړي. یو وخت مسلکیان داسې مایوسه وه چې ول زموږ سره بزګر هیڅ مشوره نه کوي. ما بیا دې ته ځینې تخنیکونه وویل چې تاسې تر ټولو اساسي شی دا دی چې حوصله به کوئ، دوی ته به قناعت ورکوئ. دا قناعت که په یوه دقیقه کې، که په یوه ساعت کې، که په یوه ورځ کې، حتی که په یوه کال کې، لا به د دې بزګر کار کوي، بیا دا بزګر یو وخت پوهیږي چې مسلکي توب ګټه کوي، تاوان نه کوي. ځکه موږ د دې لپاره مفت استادان یا مفت ګټه رسوونکي چې د دې څخه هیڅ زموږ جیب ته څه نه راځي، ولې د دې کورونه او جیبونه او د دې مالکانو ته یو څه رسیږي.
انجینر محمد الله نوری، د ونو د څانګو پرې کول یا شاخبوري څومره مهمه ده؟ په کومو میاشتو کې کیږي؟ په تودو سیمو کې، په کومو میاشتو کې کیږي؟ په سړو سیمو کې، په کوم وخت کې کیږي؟ مهرباني.
شاخبوري خو چې په ونه کې ونه کې میوه یې ډېره وړه وړه راځي یا میوه ډېره کوي، دغه خپل ټاکلې اندازې نه کېږي. نو شاخبوري چې ده، مثال په کندهار کې اوس موږ دوه اتیا ډوله انار لرو، دغه انار تقریبا پنځلس کاله کېږي چې هر یو کتار ښدل چې په هر کتار کې پنځه ونې دي. نو تاک پسرلی چې موږ کله شاخبوري کوله، نو ما ورته ویلې چې دا یو څه انار به داسې کړو چې ډېر شاخونه یې ګندي، یعنې د یوه شاخ او د بل شاخ په منځ کې یو سانتي فاصله ده. دا داسې شوي چې بېخي لاس پکې نه ورځنته، یعنې د شاخونه دومره ګڼ وه. ما ورته ویم دوی دغه پنځو ونو کې د هر ماډل یوه ونه به ډېره شاخبوري کړو، لکه زردالو یا لکه شوتالو یا لکه الوچې چې شاخبوري کېږي، د شاخونه به ګڼ کړو. خو دا نورو کسانو زما ته موافقه نه کوله. ورته ومې ویل چې وی به کړو، که هر مشکل راغله له مشکل به معلوم شي، دلیل به معلوم شي، سبب به معلوم شي. نو راغله له ما نویش ماډله انار وو، دې کې پنځه ونې دي، یوه دوه درې څلور پنځه، دا دویم کتار چې ودانې دي، یو سره ته بله سره ټول شاخونه مې لیکل، د ځمکې مې لوړ کړ، وګان کړ شاخونه چې ودانې یوه ولې څو ډول څه فاصله پرېښود. کې نو اوس مو دا غدي انار پکې پخې دي، څلور پنځه ولې مخکې مې غن جنرانو ته راوتل، ما دې ونه مې وامه ګره دي، دا غو وګره یا غوونه مې واغ په ځمکه لګېږي چې باغ وبکې په وګو کې د مې ولا کېږي. دا غوونه چې دا د مې وې د نیم متر لوړه ده، دویم یې وګوره، د دې مېوې وزن وګوره، او د دغه شاخبوري شوي انارو وزن وګوره، د دې مېوه د غټه غټه ده. دا کسین د اوس راسره دی چې وګوري، د هغه مثال یو انار مثلا شپږ سوه ګرامه دی، د دغه شاخبوري شوي چې ډېر دي، د دې وزن مثلا اته سوه نه سوه ګرامه دی. نو شاخبوري په انارو دومره تاثیر کړی وه چې ما د تجربې دپاره شاخبوري کړه. او بل دی وی چې دا لمر سوځوي، ما ورته وګوره په دې کې کوم سوځېدلی دی چې ډېر شاخبوري کړی. نو په کندهار ولایت کې شاخبوري یوازې په انګورو کې معمول ته ډېره کېږي. موږ چې سږ کال شاولیکو ته ډېر وکتل، هغه هم لکه ځنګل داسې وو، همداسې پرېښودلي شاخبوري شی نه ده کړی. که چیرې شاخبوري کې، نو مېوه یې دوه چنده غځې کې. دغه شاخبوري بیا مثلا په انګورو کې، انارو کې او پنځیرو کې، په اوړي کې هم ترسره کېږي. هغه تازه شاخونه چې د انارو په تنه راپورته کېږي، هغه واټر پروف شاخونه دي چې د میوې ټول غذایي مواد همغه شاخونه کش کوي. نو بزګر باید کوشش وکړي چې نوي شاخونه رامنځته کېږي، باید عاجل یې کته کړي، نه د سکرونه چې ورته وایي. دغه سکرونه چې دي د میوو ټول غذایي مواد کش کوي، میوه خرابوي. نو موږ باید د پسرلی په شیرو کې چې نوي شاخونه رامنځته کېږي، هغه باید ټول پرې کړو. بل په انګورو کې ده، انګور چې کله واغی وکړو، شاخونه یې ډېر غټې دي، لپاره چې وغی کوي راشي، د انګورو شاخونه ټول پرې کېږي. دا دوه مرحلې باید کړم، د اول ځل شاخبوري وروسته شل، د وروسته یې دویم ځل وکړه، بیا وروسته ډېر شاخونه نه کاوه ګرمېږي. او بل مثال په یخو مندیکو کې، په سیب او زردالو کې شاخبوري ده. دا شاخبوري باید هر منه یا هر پسرلی صورت ونیسي، که ونه نیسي میوې ټولې خرابېږي. نو شاخبوري چې دا دلته چې موږ کوم نظر ورکړه، یا ما د مسلک دی کنه وکړي، په هغو کې شاخبوري چې مثل شاره کوي، اول به څه کوي؟ اول به مات شاخونه د ونې نه غوڅوي. مات شاخ دې غوڅ کړي، مات شاخ وروسته به راځي. هغه شاخونه چې ونې شاخونه په مایل ډول پورته تللې ده، هغه شاخونه چې زاویه یې کمه ده، که چیرې ته فکر وکړې چې دا شاخ میوه ونیسي، دا کښته کېږي، را ماتېږي، نو هغه شاخونه چې په پوکي شکل باندې تللي دي، دا شاخونه به هم دنه کښته کوي. په درېیمه مرحله کې به په ونه کې ګورې، درې شاخه تللي دي، مابین شاخ به غوڅوي. او که چیرې مثال دوه شاخونه جوړه تللي وي، په منځ کې دېرش ته پنځه څلوېښت زاویه موجوده وي، نو داسې به نه کوي لکه بزګران، په کده دواړه سرونه پرې کړه. یو شاخ دې چې پرې کړه،
شل سانتي پندلا سانتي لوړ به د بل شخص دی کې ځکه د هغه سر شخونه جوه کده دی بل سره ګان راځي نو و چې کوم بزګران موږ وینو دی را دی واده په کټ لهونه سرونه لکه د انسان سلماني سر کې کټ چې کوي هغه مسلکی نظریه ته نه ګوري کوم دې د بکندار کې کوم زردالو دی یا الوچی دی دا ونه چې اوله خودل اندخ تل کې ځنګل ولاره ده دی هیڅ خبري نه پکې کوي موږ چې خپل کوم زردالو یا آلو په فارم کې لري د دې شخبودي هر کال ته وو کله چې میوه د بازار د خلکو د میوه سو ګوري ځان ته په ګرو کې دا میوه ګوره دا مې ګرو د بل سره ډیر فرق لري نو شوتالو چې د شوتالو کې په شوتالو کې چې شخبوري و نه کې مثلا تا کال یو کې یو او دوی و نه شخبوري کا او دوی و نه ما شخبوري کا د میوه رنگ یو د بل سره لا فرق لري مثلا هغه میوه د شخبوري کړي میوه غتیږي رنگ سرکیږي هغه چې شخبوري نه ده شوی دا غي میوه رنگ لا تبدیل کوي سپین پاتې کیږي نو دا شخبوري دومره زیات تاثیر ور باندې کوي هم دا رنگ هغه تازه شخونه دي چې ډیر بزګران ورته خوشاله وي یعنی دی ویونه شخ یو بغل ته کوشي په دغه باندې یو بل شخ را پوتې شخ ډیره تیزه ودا کوي دغه شخ ته دوه درې کلمه وام نه کوي دي ته واټر پروف ویل کیږي چې دی ویونه غذایی مواد چې کوي دا باید عاجل د نکته کپري نه کړي بزګران په ونه کې نو شخ بوري
بله
دنه خلک چې دی په منی کې کوي دنه خلک په پسرلی کې کوي خو دې لپاره چې ته په منی کې باغو ته خود ورکوي ایواني هم بار ورکوي نو مخکې دی نه چې شخبوري په سرلی کې وکي په منی کې وکه او بیا لاسه په سرلی کې وکه مثال لاسونه اوس وکه د اکاو سومیاش کې لاسونه بیا راوړه د دلوي یا د وټومیاش کې وکه دا منه چې شخبوري شوی دا منه چې شخبوري شوی دا په سرلی کې شو لا اره ونه ته وداره د دې د شخونه متر کوه د منه شخبوري ته شوی مثلا شل ورځې کې د دې یو شخ ډیر سنتي غټ شوی او هغه چې په بسیبلی کې شوی دا هغه تقریبا 50 سنتي شخونه کړی تازه نو د منه شخبوري د بسیبلی شخبوري دومره فرق لري یو د بل سره ځکه چې په بسیبلی کې یو کې هغه ځای مواد په لوړ شخو کې دغه ټول کې چې کیږي هغه د کله کې چې شول نو په دې کې کم غذایی مواد پاتې کیږي نو د شخونه بیا ډیر نه راکېږي یا هغه ځکه چې ګل تولیدوي غذایی مواد په نورو شخو کې تللی دی غذایی کیږي بیا د ګلانم ډیر کمزوري تولیدوي یا ډیر ګل تولیدوي او بل شخبوري چې دا ونه کې باید د شخبوري وکړي چې باد ډیران پکې پیدا کړي مثلا په کندهار کې انار تو کې شخبوري کوي او چې وایي ګوري ډیر زیات ګڼ وي او بادام هم تو کې شخبوري کوي نو ما انار شخبوري کل فک کال تجربه ته وکړم او هم یې می وسه ما راغله او هم یې شخونه ډیر غټ شوې دي او هم تازه ولال دي او هم دا رقم په انډیرو کې هم دا سې یو کټه کو شخبوري مې نکله نو هغه انډیر چې شخبوري نشول هغه د نور انډیرو نشول ورز مخ کې باخ شول نو نوې شخونه چې چو غټ کې بیا د انډیر ګول نسی بیا می واکوي هغه زړه شخونه چې په انډیرو کې یا دا هغه ډیر نه دی پریخودلې اغه شلو د مخته بیا مې وته وی دنه د دلته ډیر خلک راشي ډیر زیات په بیخ شخبودي کوي هغه په بیخ شخبودي بیا ډیر توان کوي ځکه یو ونه چې ولاره ده کومې ریښې چې د پم ځکه کې تللې دي همدغه ځبسیره چې تمره شخونه دی په هغه په هغه اندازه باندې ریښې ملدي نو کله چې دا ډیر شخبودي وکي یا ډیر شخبودي ونه کړي سالک شخبودي وکي د دواله توان لري وسته
ډیر مننه شغلی نوري خبري بلند لند په دې خاطر وکړه چې د پروګرام وخت شغلی عمر خیل ته ورزو عمر خیل سب تاسو په ټلیفون کې هم ستونزه ده خدای دې وکړي چې زما आवाज تاسو ته درځي له تاسو به وایم چې له دغه باسنو تر اوسه پوری کوم ټکی تاسو ته جالب و او تاسو خپلې تجربې کرا سره شریک کړئ ممکن ځینې نیوي اختراګانې یا ځینې نیوي موندنې تاسو کړی وي
غغم لرم د دوه د خبر د پتاید د دې خبرو دا شاخبوري بالکل دیونه په خاطر باندې کڅوک باغداري کوي د شه خلکو سره د مثال خپل چې نه په پیده باځه بزګران دي چې سره نه په خلاصيږي با تاغو خلکو سره دوی ارتباط ونی شي چې هغه خلکو تحصیل کړي په دې بخش کې پاغو خلکو درسونه ویلي دغه خلکو سره د مشورې وکوي لاغه خلکو سره د هغه وکي چې د دوی د باغو سیستمونه ورته سم کی دا رښتیا خبره ده چې د منګ بزګران ټول په دې سر نه خلاصيږي ولی سعید چې د باغو علاقمندي لري شوق لري یو هغه لري خو له خلکو سره د مشورې وکوي چې هغه خلکو باغداریګانی کړی وي هغه خلکو درسونه ورته ویلي هغه د درس والا خلکو ته به یو کار پیدا وي د باغ به مخي د میوه به مخوي د هغه د میوه ارزش به پورته وي خو اصلي خبره دا ده چې هر څوک چې په دې کې تجربه لري او کافی درس ویلی وي او له دغه نه خپل باغ د هغه باغ ته چې هغه خلکو ګوري او د هغه چا درس نه ویلی د هغه باغ ته وګوري هغه څوک تجربه نه لري نو دا باغونه فرق په خپله کوي هم د سره د کمپوست لپاره هم مثال کیمیاوي سره هم نورې تداویګانې باغونه لري په شاخبوري کې ډېر غټ رول د باغدارانو او د باغ چې شاخبوري وسی هغه میوه په خپل هغه باندې برابر راځي مثال یو سړی شاخبوري کوي هغه ونه ته ګوري ونه ته ګوري چې دا ونه څومره برداشت لري هغه عمر شاخي په کې پریدي هغه د میوه نور ته قطه کوي هغه ونه په هغه میوه باندې خپل قوت ډیر وی چې هغه میوه هم رنگ خراولي هم وزن خراولي هم ارشی خراولی هغه خپل چې مارکیټ ته دی وړ په مارکیټ کې هغه له نورو میونه په جګه قیمت خرچیږي د لپاره دا مفاد ده کدی دغه شی مشورې له دغه شی متخصصین سره او خلکو سره وکړي او دی کې باید یو ګروپ جوړ شي پار جای کې هغه څوک چې په دې هغه باندې پیږي هغه هم دا زحمت وکړي د وطن خدمت ده چې هغه باغدار نه پیدا هغه ته ورشي له نږدې نه مشوره ورکي او هغه ورکي نو که یو څه ناڅه هغه کمی و خبره دسم نه چې یادی د حکومت له طریقه هغه ته یو شی ورکه ولسی یا په باغداران یو اتحادیه جوړه کی هغه خلکو ته یو ماش تعین کی چې راسی د منګ باغونه د منګ هغه تاسو کنټرولوي تاسو مثال د خبرې پلان او ټول هغه به دوی د خلکو یي زه خوایم چې دا یو سیستم جوړ شي هغه به بې درکه خره شي چې دغه خلک په خپل چې هغه څوک نه پیدلم هغه ته مورځي هغه رنوایی ورته کوي هغه کار ورخی نو دغه سی یو باز خلکو سره چې دغه تجربه دي او دغه هغه سره دي دغه خلک دي په هر ولایت کې یا په هر ولسوالۍ کې یا په هر منطقه او محل کې د باغدارانو یو اتحادیه جوړ شي او دغه اتحادیه هغه خلک هغه کې اکمال کې هغه خلک دي خلکو سره کار وکړي دا لکه هغه لاس په لاس یو چاته ورکړي نو دغه خبره وډیره خای
عمر خیل صاحب په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په باغونو کې ځینې مرزونه ګټ وچې په خو دا ډول مرزونه نه و ګټ سی وی یا کله نه کله ملخان حمله کوي پر کروندو باندې په دې ډول راتوي چې دغه طبيعي آفتونه څومره زیات سی وی دي د افغانستان په شمال کې نباتي آفتونه
نباتات خو په ټولو کې راځي مثال دغه سکهاله په شمالي ولایتو کې د سی آفتونه وچې که زه درته ووایم یو خو هغه میوه مستثنا له میوې نه نور به درته ووایم لکه پخته چې دا بیخي کوکله نه ده نیولې کنځلې پاکې وچې سوې مثال موی پلی ونه نیوه نو دغه بعضې شیانو چې دغه نه پوهېږم چې څه امراض پیدا شو چې یو ډېره ګرمي وه د دې ګرمۍ له وجې نه دا کار وسو ما زراعت ته زه ورغلم ما ریاست د زراعت ته دا خبره هم کوله چې دغسې یو مرض پیدا شوی ده په دې هغه کې د دغه لپاره یو څوک پیدا کړي چې دا معلوم کړي چې دا څه شی ده نو داسې مرضونه رښتیا هم ډېر دي په دې وطن کې نو دا اوس یا اقلیم تغییر کړی دا یا په دې باندې اوس د دې لپاره یو څوک په کار دی چې دا معلوم کړي او هغه شیان دلته خلکو کوي چې هغه شیان له دغه شی مرضو سره مقاومت ولري
ډیره مننه انجینر مسوچا احمدی دره توس چې آیا د ژمي پر مهال هم ونی یا نیلګي څارنې او پالنې ته ضرورت لري ک باغلرون کې دغه سی پریډ چې د ژمي په خوب بدی
بالکل یو اساسي مشکل په کروندګر کې دا دی کله چې د درخت څخه حاصلات واخلي نور دا غسر سره رابطه وشکي یا رابطه سره پریږدي نو دی وایي چې بیا په پسرلی کې راولاړي شو پر ونو کار کوو زه دې توایم چې ونه چې د مسلسل کال کار غواړي اول د شاخبري پر اساس دی شاخبري چې د درنه شاخبري د میانه شاخبري د او سپکه شاخبري د درنه شاخبري چې د عموما په منی کې کیږي میانه که یو څوک بیا میانه غواړي میانه هم کولای شي ولی سپکه شا خبری چې دا غه د کال په مکمل جریان کې کیږي، لکه واټر سپروت د سکرونه چې یا هغه نوې نودې چې مثلا پر شاخونه راپورته کیږي چټکه وده کوي او د میوجات غذایی مواد مصرفوي، دا باید ځنې کړی شي. دا هغه تر څنګ لکه موږ چې مخکې ذکر وکړي په ژمي کې مناسب اوبو ته هم اړتیا لري. دغه ونې چې دي که څه هم د کال په جریان کې مثلا دی تقسیم اوقات ورته ایښیي چې په ودیز فصل کې دی هغه ته په لس ورځې په هفته کې یا په پنځه ورځې کې اوبه ورکوي، ولې د ژمي په موسمونو کې اکثریت وخت بارانونه نه وي. اوس پخواني موسمونه نه دي چې بارانونه مسلسل یې، کله په دوې میاشتې باران وسي، کله په یوه میاشت وسي، کله په درې میاشتې وسي. نو باید دی هغه تقسیم اوقات یو څه وځنډوي، ولې مطلق یې بند نه کړي. مثلا مخکې په لس ورځې کې اوبه ورکولې، اوس هدیاکل باید په شل ورځې کې توبه ورکړي. که څه هم دی پاڼې نه لري، وچ شاخونه دي، ولې ریښې مطلق فعاله دي، ریښه غذایي جذب لري، د اوبو جذب لري، د انرژي جذب لري. او دغه تر څنګ په ژمي کې یو تخنیک زه دی تورشیم چې تاسو د مني په شروع کې د دغه تنې یا د شاخونو پلنوالی اندازه کوي چې څو سانتي متر یا څو ملي متر دی، بیا دې ورسته په پسرلی کې وګوري چې هغه څونه ډبل سوی دی. دغه وده چې دا ټول د ژمي په جریان کې کیږي او بل د غذایی مواد جذب په دغه پروسه کیږي. دا د خدای تعالی یو لوی حکمت دی په دې ژمي کې چې کله دغه بوټي بدیږي، دا د استراحت مرحله ده. په دغه استراحت مرحله کې دی ځانونه بیرته راتلو کال ته آماده کوي، نو کله چې دی آماده سي بیا شمیوه کوي. دغه تر څو د باغ صفایي ډیره مهمه ده، د باغ پاکوالی مهم دی، حفظ المراقبت ډیر مهم دی. دی مطلق باغ داسې خیرن پرېږدي چې په هغه کې پاڼې هم رالوېدلې، خیرنې میوې هم یې، وچ میوې، مرضونه، آفتونه، دا ټول ورې پاتې یي. که دی باید باغ دا رقم جارو کړي لکه د خپل کور یو خونه چې جارو کوي، نو بیا د دوی په باغونو کې په راتلونکي پسرلي کې نه مرضونه چندانې وده کوي، نه آفتونه چندانې حمله کوي، او نه د دوی میوجات ته کومې ستونزې پېښېږي. او یو د طبیعي آفتونه اړوند لا یو جمله وایم، بخښنه غواړم که څه هم وخت کم دی. طبیعي آفتونه چې څونه تاوان رسولی دی، لکه موسمي بدلون چې سږ کال زیات و، په کندهار کې ګټه هم زیاته کړې ده. یوه ګټه یې دا ده چې په انارو کې تیر کلونه به اول ګل او دوام ګل ډېر کمزوري و، سږ کال بیخي زیات قوي سوی دی او د انارو میوه دومره زیاته ده چې چندانې بزګر شکایت نه کوي.
ډېر مننه ښاغلی انجینر محمد الله نوري، که په لنډو کې راته ووایاست په دې خاطر چې یو نیمه دقیقه شاوخوا لرو، چې د مني په موسم کې د دوا شیندلو په اړه خپلې تجربې شریکې کړې، چې کوم ډول دوا پر کومو ونو باندې باید وشیندل سي؟
دا اوس یعنی تقریبا 90% په میوو کې پاڼې پاتې وي، دوی به یوریا سپری کوي. یوریا سپری یو کیلو په شل لیتر اوبو کې ګډېږي، یا وپاشي په پن کې به واچوي، په ونو به وپاشي چې 90% پاڼې په ونو کې پاتې وي. یعنی تقریبا شل 15 ورځې وروسته دا مرحله شروع کیږي. د هغې وروسته کله چې ټولې پاڼې تویې کې د استراحت مرحلې ته ولاړل، نو بیا به ژمني تیل کوي. همدارنګه کله چې پسرلی راشي په انګورو جمعنی تل په ټولو میوو پاشلی شي، یوریا سپری په ټولو میوو پاشلی شي. اما د دې دپاره چې سپیرغواګی یا پنجسي ناروغۍ دي، د هغو دپاره زایم سلفر د سلفر پودر نه جوړېږي، هغه په انګورو باندې په کندهار کې پیدا کېږي. یعنی په انارو په زردالو یې نه شي پاشلی، په ګلګلا باندې او په انګورو باندې. هغه چې کله وپاشو مثال اوس یو نظر دی انګورو په کندهار کې یا په شمالي کې یا په غزنی کې، پروان ولایت کې، په هرات کې انګور ډېر دي، او دا یو تجارتي میوه ده. د دې لپاره چې د ناروغي مکمله شي او په اوړي کې د میوې په وخت کې خارجان هغه دوا میوې چې دوا په پاشل شوي وي هغه بین اخلي مستردوي یې نه او نه خوري، نه تجارت کوي. د دې لپاره چې د دوا اثرات په میوه کې پاتې نه شي، بهترینه لاره ده دا چې د شخصوري ورسته د پسرلی په موسم کې بل لایم سلفر په پاشي دا یو، او د لایم سلفر ورسته
کله د خبرونې وخت په ختمېدو دی. مننه او بخښه چې د خبرونې وخت په ختمېدو دی. نور همکاران انتظار دي چې استودیو تراسي د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو واورید. نن مو په دې پروګرام کې ملمانه و د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي فارغ انجینر محمد الله نوري، انجینر مسعود چا احمدي چې د بڼوالۍ متخصص دی، یو بڼوال محمد حنیف عمرخیل، لبل بڼوال زاهد افغان سره مو ټلیفوني تماس ټینګ نسو.
دین دغره رانا د ژوند ba بهار خسته است ما دخپل زوانه دیر زار خسته است فن خود اندازه ده چه من صرف پس پخوا خدا رخسته غیر غم از می لمبی و بلی پا وطن کده بکی اور سر وی نختر چنا رخسته د دې وخت دردونه د وی پساس کې روغاني یو چتراله ستاسو
خلق پر
کچ خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری منصور بغیر زمستانہ ملا بدار